دا مشال لړیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 11 نیمې بجې دي. دا مشال لړیو په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاز او پامیر ساحل هر کله کاو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو خو اول د دې سات تازه خبرونه له پامیر ساحل نه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم وای تر درو کلونو یې د جنرال راحیل شریف په مشورو تکیه کړې. د پاکستان پوځ مشر دا وکړې چې د ترهګرۍ لبې خایستلې او په عراق کې پر اهل تشیع زایرینو په موټر بم برید کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د جنرال راحیل شریف په مشرۍ د هغه هیواد پوځ نه یوازې د بهرنیو ګواښونو مخنیوی کړی بلکې ترهګرۍ ته یې هم ماته ورکړې ده. نواز شریف بیګا په اسلام آباد کې د جنرال شریف مخخې په غونډه کې وویل د جنرال شریف په مشرۍ پوځ د ده په وینا د هیواد ګوټ ګوټ د دولت تر عملدارۍ لاندې راوست. نواز شریف په وینا کې جنرال شریف ته مخاطب شو او ویل چې پر ستراتیژیکو موضوعاتو یې ورسره مشوره کړې.
General Rahil, during the past 3 years,
دایوای جنرال راہیلا پتیرو درو کلونو کې ماستا پر ستراتیژیکو مشورو تکیه کړې. موږ دواړو د یو شمیر امنیتی ننګونو او ستونزو د هواری لپاره یو ځای کار کړی او زه په خوشحالۍ وایم چې پاکستان د 2013 زیږیز کال پرتلا نن ډیر محفوظ او باامن دی. د نومبر پر 9 د پوځ مشر په توګه د جنرال راحیل شریف دندې موده پای ته رسیدو ټاکل شوی چې وزیر اعظم ژر نوی مشر وټاکي. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي ترهګرۍ ته یې ماته ورکړې ده او هغه وسلوالې ختم کړي چې پر ولسي وګړو به یې بریدونه کول. دا خبره نوموړي تېره ورځ د خیبر په باړه کې د شاهد افریدي په نوم د کرکټ لوبغالي تر پرانیستې وروسته د قبایلي مشرانو غونډې ته وکړه.
اس دہشت گردی کے ناسور کو ذرا پیچھے چھوڑا ہے.
ترگری مو لر پری خودا خخ مکڑا ہغا وسلوال چپوزیان اولسی وگڑی بے وشل ہغا مو لمنز وڑی دی دو کبیلی سی مو نمو ترگری ختم مکڑا او مخ کی کمستنزا نشتا.
راحیل شریف زیات کړه چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات به د هغو سیمو ولس په خوخه کیږي. د پوځ مشر په توګه د جنرال شریف دنده څو ورځې وروسته پای ته رسیدي. په ننګرهار کې یوه 14 شوې چې پکې 4 کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي نن سهار شاوخوا 10 بجې د جلال آباد ښار 4 ناحیې اړوند بمي 14 شوې چې 4 کسان پکې ټپیان شوي دي. دا خبره د ننګرهار امنیه قومندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال مشال راډیو ته کړې ده. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. په بلغاریا کې د پولیسو او کډوالو ترمنځ د تاوتریخوالي په پیښه کې شپږ پولیسان ژوبل شوي دي. د بلغاریا کورنیو چارو وزارت بیګا ویل پیښه تېره ورځ له ترکیې سره نږدې په یوه کیمپ کې شوې. وزارت وایي په کیمپ کې شاوخوا 1500 پناه غوښتونکو پر پولیسو کاڼي ورول پیل کړل چې پکې شپږ پولیسان ژوبل شول. د وزارت په وینا په پناه غوښتونکو کې ډیری افغانان دي. د بلغاریا کورنیو چارو وزارت زیاتوي چې پولیسو د پیښې په تړاو 40 کسان نیولی دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. عراقی چارواکي وایي د بغداد په جنوب کې په موټر ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي چې پکې زیاتره ایرانی زائرین ول. پرونی حمله له بغداد شاوخوا 100 کیلومتره لرې په بابل ولایت کې د پټرول له یوه پمپ سره نږدې شوي. چارواکي وایي د لارې بم په وسیله دا ځانمرګي برید پر هغو زائرینو شوی چې د امام حسین شهادت 40 په مراسمو کې تر ګډون وروسته له کربلا څخه کورون ته روان ول او په لار کې یې له یوه رستوران سره نږدې ګاډي درولی ول. د بابل ولایت یوه امنیتي چارواکي فلاح رادی د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې په برید کې لږ تر لږه 70 کسان وژل شوي چې پکې شاوخوا 10 عراقیان او نور ټول ایرانیان دي. رویټرز خبری اژانس بیګا د پولیسو او روغتیایي چارواکو په حواله وویل چې په برید کې د وژل شویو شمیر شاوخوا 100 ته رسیدلی دی. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د حملې ذمواري منلې ده. د امریکایي ځواکونو مرکزي کمانډ وایي د شام په شمال کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې یو سرتیری تر ژوبلېدو وروسته ومړ. دا د شام په شخړه کې د امریکا لومړی پوځي دی چې ووژل شو. بیګا د امریکا مرکزي کمانډ په بیان کې په شام او عراق کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې ضد جنګیدونکي ائتلاف یو قومندان له خولې ویل شوی دا سرتیری د عین عیسی له سیمې سره نږدې په چاودنه کې ژوبل شوی و. بیان زیاتوي په دې اړه به مناسب معلومات وروسته خپاره کړل شي. مصرای پوځ وای په سینا سیمه کې پر یوې پوستې په موټر بمې برید کې اته امنیتي سرتیری وژل شوی. دا پیښه پرون د هیواد په شمال کې په هغه سیمه کې شوې چې پکې د اسلامي دولت ډلې یاغي توپ روان دی. بیګا د پوځ په خبر شوی بیان کې ویل شوی د ترهګرو یوې ډلې پر امنیتي پوستې برید وکړ. بیان وایي کله چې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته روانه وه نو یو موټر بمې حمله وشوه چې پکې اته امنیتي سرتیری ووژل شول. مصری پوځ ویلي په نښته کې درې بریدګر هم وژلي دي. د دې حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. هغه وسلواله ډله چې په سیمه کې د یاغیتوب مشري کوي په 2014 زیږیز کال کې له اسلامي دولت ډلې سره د وفادارۍ اعلان کړی او اوس ځانته سینا ولایت وایي. او د اروپا پارلمان په ټولنه کې د ترکیې غړیتوب خبرو ځنډولو په حق کې رایه ورکړې ده. د اروپایي ټولنې پارلمان تیر ماښام یو پریکړه لیک منظور کړ چې پکې له 28 غړو هیوادونو غوښتل شوی چې تر هغو چې د ترکیې حکومت په هغه هیواد کې د بیړني حالت په نوم بې تناسبه اقدامات ختم کړي نه وي، لانقره سره د خبرې د لنډې مودې لپاره ودروي. دا قرارداد په سمدستي توګه اثرات نه لري، خو د دې ښکارندوی کوي چې اروپا په جولای کې تر ناکامې کودتا وروسته د رجب طیب اردغان اقداماتو اندېښمنه کړې ده. د ترکیې اروپایي ټولنې چارو وزیر بیگا ویل دا پریکړه لیک د اروپایي ارزښتونو سرغړونه ده او زیاته کړه چې انقره دا قرارداد جدي نه نیسي. اردوغان پر پریکړه لیک د اروپایي پارلمان تر اقدام یو ورځ مخکې ویلي ول چې که رایه اچونې نتیجه هر ډول وي د دوی لپاره هیڅ معنی نه لري. دا د دې مهال خبرونه سراج زهیر د کرنسیو یا اسارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ اغستل کیږي او په 100 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 112 روپۍ 80 پیسې او په 114 روپۍ 70 پیسې. یو پاوند په 122 روپۍ 80 پیسې او په 133 روپۍ 70 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 29 روپۍ 10 پیسې او په 29 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني په یو روپۍ 55 پیسی او په یو روپۍ 50 پیسې. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او درجه حرارت به پکې زیات نه زیات 40 او کم نه کم 10 او په بنو کې به 25 او 10 او کوټه کې به درجه حرارت زیات نه زیات 14 او کم نه کم منفی یو ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټوئیټر کتلې لوستلې او اوریدلې شي. درنو دونکو که چېرې د رواني غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان وزیر اعظم بای تر درې کلونو یې د جنرال راحیل شریف په مشورو تکیه کړې. د پاکستان فوج مشر د خپلې دندې پر مهال د ترهګرۍ ختمولو داوا کړې. وزیر اعظم به د نوموړي ځای ناستي ټاکنه څنګه کوي؟ پاکستان وای چمن او سپین بولدک د ریل پټلۍ له لارې سره تړي.
11 کیلومتر کا ریلوی ٹریک ہے
دا بس صرف کابل یا افغانستان باندې ودیږي دا بمخ کې حمزي.
د کورمی یشمیر سیمو ته د کډوالو ستنیدو لړۍ اپیل شوه چې د نومبر تر پای به روان وي. په نګار کې پر خوځو د تاوتریخوالي مخنیوي ورځې په مناسبت د غونډې ویناوال ویلي چې له خوځو سره زور زیاتې غیر افغاني کار دی.
دغه شوم په تاوتریخوالي پدیده ده او د ازمن د ټولنې په فرهنګ کې ګډه شوې ده.
شننې او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسې. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي ل درې کلونو رئیس د جنرال راحیل شریف په مشورو تکیه کړي. نو موړي بیګا په اسلام آباد کې د جنرال راحیل شریف مخخی په غونډه کې وی د جنرال راحیل شریف په مشرۍ فوج ترهګرۍ ته ماتې ورکړې ده. پر دې موضوع نور معلومات رفت انجم راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې په تیر درې کلونو کې هغه د جنرال عائشہ شریف سره ستراتیژي مشورې کړې دي او په راتلونکي وخت کې به هم د هغه سره مشورې کوي. نواز شریف بیگا په اسلام آباد کې د جنرال عائشہ شریف مخکې په غونډه کې وویل چې د جنرال عائشہ شریف په مشرۍ پوز د پوینا د هیواد ګډ ګډ د حکومتي تر عملدارۍ لاندې راوستو. نواز شریف په وینا کې جنرال عائشہ شریف ته مخاطب شو او ویل چې په ستراتیژیک موضوعاتو ورسره مشورې کړې دي.
جنرال راحیل په تیرو درو کلونو کې ماستا پر ستراتیژیکو مشورو تکیه کړې. موږ دواړو د یو شمېر امنیتي ننګونو او ستونزو د هواري لپاره یو ځای کار کړی او زه په خوشحالۍ وایم چې پاکستان د 2013 زیږدیز کال پرتله نن ډېر محفوظ او با امن دی.
وزیر اعظم نواز شریف د ملک امنیت لپاره د جنرال راحیل شریف هلې ځلې وستایلې او ویل چې د جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې د پاکستان پوځ نه یوازې د بهرني ګواښونو مخنیوی کړی بلکې ترهګرۍ ته هم ماته ورکړې او ځان یې د یو ښه پوځي مشر په توګه ثابت کړی. د نومبر په 9 د پوځ مشر په توګه د جنرال عائشہ شریف د عہدې موده به ختم شي او له دې وړاندې به وزیر اعظم د نوې آرمی چیف اعلان کوي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو اودونکو، د پاکستان فوج مشر جنرال عائشہ شریف وای ترهګری له بیخه ایستلې ده. نوموړي تیره ورځ د خیبر په باړه کې د شاهد افریدي په نوم د کرکټ لوبغالي تر پرانستې وروستو غونډې ته وویل امنیتي ځواکونو هغه وسلوال وژلي دي چې پر ولسي وګړو به یې بریدونه کول. جنرال شریف په داسې وخت باړې ته تلل دي چې 100 ورځې وروستو یې د دندې موده پای ته رسي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
پرون د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د خیبر جنسی د باډی دوره وکړه او هلته پاکا خیلو کې د وطنی کرکټر شاهد خان پریدی په نوم د کرکټ یو سټیډیم د جوړولو افتتاح وکړه او د هغې وروسته یوې قبایلی جرګې ته په خپل وینا کې وویل ترهګری مو لرې پرېښوده او خخه مو کړه او هغه وسلوال چې پوځیان او ولسي وګړي به یې وشل هغه مو منځ وړی دی او د قبایلی سیمو نمو ترهګری ختم کړه او مخکې کومه ستونزه نشته. هغوی وویل چې د فاټا اصلاحات به د قبایلو په خوښه کیږي. په دې مهال د پېښور کور کمانډر هدایت الرحمن وویل چې د قبایلی سیمو زیاتره بې کوره شوي خلک مو بیرته خپلو سیمو ته ستانه کړي دي او پاتې به هم ډېر زر ستانه شي. په فاټا کې مو د ځپل شوو خلکو د بیا بحالۍ لپاره د خواوشه 150 اربو روپو ګڼ شمېر منصوبو باندې کار پیل کړی دی. په دې موقع آی جی ایف سی شاهین مظهر محمود، ایڈیشنل چیف سیکرٹری فاٹا فدا محمد وزیر، د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنٹ خالد محمود، کرکټر شاهد خان پردی او قبایلی مشران هم موجود وو. په دې جرګه کې د خیبر ایجنسی د باډی یو مشر حنان پردی مشال ریډیو ته وویل
الودیعي ملاقاتونو کې دوی فاٹا مرواسته چی او بنیادی دی وو ډیر لوی سټیډیم کې خلو کې کایو طرف دوسرا امینه خبره شیداد مصرا نو بل طرف د مو علاقم ډیر جات تباشوی ده ډیر جات مشکلات دی مو لپاره روزګارم ختم ژوندم ختم کورونه موران لیاره میران جمعتون مدرسې سپټالونه موران او ټیک دو سټیډیم څون کې فیوچر کې یمو بچی به دغه استفاده کوي. خلو یا خبره دادو چې فل حال هغه شونته خلق مطمئن نه دي ویل چې بنیادی تور ډیر لوی خلق قربت کړي دغه بحالی په کار دو ولو یا بحالی یا دادو چې دا باندې کوم مارکیټ نه دی چې دا مولا زر په زر بحال کې وبد کې یو روزګار خلق لور کی.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د خپل څوکۍ څخه ریټایر کیږي او دغه جرګه هم د نوموړي لپاره د الوداعي تقریب په لړ کې جوړه شوې وه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
درنو اوریدونکو، په رپورت کې مو واوریدل چې د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف دندې موده د نومبر په 9 پای ته رسي. ټاکل شوی چې وزیر اعظم نواز شریف ژر د فوج نوی مشر نوم اعلان کړي. البته په د پاکستان په سیاست کې د فوج پیاوړي رول ته په کتو د چارو پوهان د نوي فوج مشر ټاکنیز بهیر ته زیات ارزښت ورکوي. د فوج مشرۍ لپاره احتمالي امیدواران څوک دي، د ټاکنې طریقې سوي او د فوج مشر کومو معیارونو ته په کتو ټاکل کیږي؟ عبدالحی کاکړ د دې پوښتنو ځواب راکوي.
د پاکستاني فوج مشر جنرال راحیل شریف د کاري مودې غزولو په اړه له 2 میاشتو راهیسې خورې سوې ګنګوسې هغه وخت ختم شوې کله چې د پوځ د اطلاعاتو څانګې ISPR 2 ورځې وړاندې په لاهور کې د راحیل شریف د پوځیانو یوې غونډې ته د وینا جزئیات خبره کړل. په بیان کې د جنرال رایل شریف وینا ته د خدای پامانی وینا ویل شوی و. البته تر دې وړاندې هم د پاکستان پر رسنیو او سیاسي ګوندونو کې د نوي مشر د ټاکنې په اړه تاوده بحثونه روان وو. د جنرال رایل شریف د ځایناستې په اړه مختلف نمونه مخې ته راغلي وو. خو د پاکستان د پوځ پخوانی چارواکی بریګیډیر صاد محمد خان وایي د نوي پوځي مشر د ټاکلو لپاره دا وخت د څلورو جنرالانو نمونه لومړی وزیر نواز شریف ته لیږل شوی دی.
سمري صرف د سلور کسانو لیکل شوی د وزیر اعظم ته موږ کې د ټول نه کم سینیئر دی هغه زبیر حیات ته او هغه چیف اوف جنرال سٹاف دی نمبر 1 دی اشفاق ندیم احمد ملتان کې کور کمانډر دی جاوید رم دی دی درم نمبر 1 رم دی دی په بابل پور کې دی او سلورم نمبر 1 قمر جاوید باجوا دی هغه په انسپکټر جنرال ٹریننگ اینڈ ایویشن جی ایچ کیو کې دی. دا سلور کسان دی وزیر اعظم مبیا فیصله کوي دی سلورو کې چیئرمین څوک لګي او
که څه هم د ټاکنې طریقه کار دا دی چې څوک زیاته کاري موده او تجربه ولري هغه به د پوځ مشر ټاکل کیږي. خو لیفټنر جنرال طلعت مسعود وایي په پخوا کې څو ځله داسې لیدل سوي چې کاري موده او تجربه له پامه غورځول سوي او د وخت وزیر اعظم د خپلې خوښي جنرال ټاکلی دی.
د پاکستان په تاریخ کې په پرله پسې توګه داسې شوي چې د پوځ د مشر په ټاکلو کې د کاري مودې یا سینیارټي خیال نه دی ساتل شوی. جنرال ضیاءالحق، جنرال مشرف او خپل اوسنی پوځي مشر جنرال راحیل شریف چې ټاکل کېدل نو تر دوی نور پوځي چارواکي سینیئر یا د کار موده یې زیاته وه، خو بیا هم دوی وټاکل شو.
د پوځ د نوي مشر د ټاکنې لپاره نواز شریف او ملګرو له تیر یو کال راهیسې مشورې سره کولې. بریګیډیر صاد محمد خان وایي داسې ښکاري چې داسې یو جنرال به د پوځ مشر وټاکل سي چې نواز شریف ته سیاسي تاوان ونه رسوي.
زما په خیال باندې فیصله به چې کوم وي نو هغه به سیاسي فیصله به وي او به هغه هغې ته ګوري چې دسره کم از کم دا دوه کاله خو وزیر اعظم ته یو نیم کال خو وزیر اعظم ته ملاقات لري چې الیکشن مخکې کېږي نو د نیم وخت خو به سره د ده تېرېږي د اوس چې څوک ټاکلې کېږي نو به دې ته ګوري چې اسامي هغه ته به څوک پیدا کوي او مشکلات به ته نه پیدا کوي ځکه چې پاکستان کې یو تاریخ شته دی فوجي صدله کرانو مسایل پیدا کړي په سیاسي حکومت لپاره.
د پاکستان په کورنیو او بهرنیو تګلارو کې د فوج ډېر مهم رول وي. هم دې ته په کتو سره ځینې کارپوهان فکر کوي شایي وزیر اعظم د نوي مشر د ټاکلو په اړه د جنرال راحیل شریف تجویز کړل سوی کس وټاکي. خو جنرال طلعت مسعود دا خبره بې ځایه ګڼي. دی وایي دا یوازینی وخت وي چې د پاکستان وزیر اعظم د پوځ د مشر تر اثر او نفوذ لاندې نه وي او په خپله فیصله کې تر ډېره حده آزاد وي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو ته سی غوږی درنودونکو، د پاکستان اورګاډ وزارت وای افغانستان ته د ریل پټلۍ غځوي. د وزارت په وینا په دې لړ کې به د چمن او سپین بولدک ترمنځ 10 کیلومتره پټلۍ غځوي چې د افغانستان بیا رغونې لپاره د وزیر اعظم نواز شریف له صندوق به تمبول کیږي. وزارت وایي تاجکستان هم د ریل پټلۍ لارې گوادر ته په رسیدو کې دلچسپي ښودلې ده. دا موضوع په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالي رابیا اکرم خان څېړلې.
د پاکستان د ریلوی وزارت وایي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ رابطې لپاره به د چمن او سپین بولدک ریلوی پټرۍ غځوي. چمن او سپین بولدک ترمنځ دا ریلوی پټرۍ به په 11 کیلومتره مشتمل وي. د چمن نه سپین بولدک پورې ریلوی پټرۍ د غځولو لپاره په رپورټ هم کار ترسره شوی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د ریلوی د وزارت د مطبوعاتو د څانګې یو چارواکي دوریا عامر وویل چې دا ریلوی پټرۍ به د افغانستان د بیا بحالۍ لپاره د پاکستان د وزیر اعظم د فنډ نه غځول کیږي. خپلو خبرو کې دوریا عامر زیاته چې را روانو لسو کالو کې به یو مکمل ریلوی لاین گوادر پورې وغځول شي او وسط ایشیایي ملکونه به هم دې سره وتړل شي.
11 کیلومتر کا ریلوی ٹریک ہے وہ والا جو ہے دیکھ لیجیے چمن اور سپین بولدک.
د چمن او سپین بولدک ریلوی پټری 10 کیلومتر ده. دا د افغانستان د بیا بحالۍ لپاره د پاکستان د وزیر اعظم د فنډ مخه غځول کیږي. دا شان د تورخم نه به کابل پورې هم یو ریلوی پټری غځول کیږي. د لړ کې به موږ ایشیایي ترقیاتی او نړیوال بینک سره رابطه کوو. دا موږ لپاره مهم دي ځکه چې پاکستان د جغرافیې په لحاظ یو اهم ملک دی او د یو پل کردار لري.
دوریا عامر په وینا چې پاکستان او تاجکستان د ریلوې په محکمه کې مرستې په سیوا کولو متفق شوي او پلان لري چې د افغانستان د لارې به تاجکستان پورې ریلوې پټرۍ غځوي. نوموړي په وینا چې د چهارشنبې په ورځ د تاجکستان سفیر د ریلوې وزیر خواجه سادرفیق سره ملاقات کړی دی او ویلي دي چې گوادر پور رسایي او د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري نه ګټې ترلاسه کول غواړي. دې لړ کې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه تحقیق کوونکی فضل سعید وایي چې د ریلوې پټرۍ د غځولو سره به نه صرف اقتصادي ګټې راځي بلکې د سیمې اولس به هم یو بل سره وتړل شي.
دا به صرف په کابل یا په افغانستان باندې ودرېږي، دا به مخکې هم ځي. نو مخکې تاسو کتلی شئ چې بیده وستی شیا یو ډېر غټه منډۍ ده هلته چې ډېر خلک اوسېږي هلته. د هغې نه علاوه بیا د دغه طرف ته د کیسپین د سمندر طرف ته د جیل طرف ته چې څونه مخکې ځو نو هلته بیا تیل دي، هلته ګیس دی. د هغې نه به تاسو به دا منصوبو نه خبرې چې دا کاساون کاسا ټو چې دا کم د بجلۍ منصوبې دي خورا روانې دي. نو دا هم دغه ځای نه روان دي. زما خیال دی چې اوس د وستی شیا چې کم د توانایي کمې منبی دي نو هغه په کار ده چې رورو راکولاو شي او د دې نه دا سیمه ګټه وکړي او دا سیمه ته خوشحال پرمختګ وکړي. دې سیمې د تېر ډېر څلوېښت کاله نه ډېر ترهګرۍ او د
د پاکستان د ریلوې وزارت پلان لري چې گوادر پور رسایي لپاره وسیع شوي ملکونو سفیرانو سره یو غونډه وکړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
درنو اودونکو ستاسو پام د کابلی سیمو د په اړه د درې رپورټونو په لور راګرځوم. نو په دې لړ کې زو لومړی شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان قبایل د سیمې مشرانو ته د تحفظ ورکولو غوښتنه کوي. په دې رستو کې د هغه سیمې یو مشر نامعلومه وسلوالو وژلو او نورو مشرانو ته یې دړکی ورکړې دي. دوی حکومت غوښتنه کوي چې د سیمې مشرانو تحفظ لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. نور تفصیل له عمر دراز وزیر اورو.
شمالی وزیرستان مشران وایي چې سیمه کې د عملیاتو وروسته دولت د غلطه د امن پر ځای کولو دعوی کوي، خو بل طرف ته د غلطه د دوی مشرانو وژنه د سیمې خلک اندېښمن کړي دي. دوی وایي رزمک ډویژن دوسلی تحصیل کې د چهارشنبه په ورځ نامعلومه کسانو د سیمې یو مشر ملک صاحب خان د کور مخې ته په ډزو ووژلو او زوی یې ورته ژوبل کړو. د دوی په وینا رزمک ډویژن کې په تیرو څو میاشتو کې دغه پنځم مشر دی چې د نامعلومه وسلوالو لخوا وژلې کیږي. ملک خلیل خان وایي دا د دولت ذمهواري ده چې د دوی مشرانو ته تحفظ ورکړي.
چې کوم وسایل او سراوي هغې مطابق مې زه خپله ژغرنه کړله. خو چې کله ضربې اعظم شریف شه ګورنمنټ دا خبره وکړله چې وسله مسله شوله امن میزو والي، هغې په خاطر وزیرستان ډېره زیاته قرباني ورکړله د امن دپاره، د خپل پرامن مستقبل دپاره. خو هېڅ میزو په دا خبره نه پوهېږي چې دغ دې وایي چې میزو امن روسه د میزو مشرون د میر سپینجیری امیر هغه مخاور خلک چې په جرګې شي کلي کوم څه شو کردار ادا کوي دا په نښه کیږي. حکومت خپل وعده سر ته ورسوي د میر د سر امن لپاره د خپل کردار صحیح ادا کوي.
از مګ ډویژن کې په 1300 موده کې وخت په وخت نه یوازې په مشرانو د غشان بریدونه شوي، بلکې د نامعلومه وسلوالو لخوا په امنیتي سرتیرو هم بریدونه شوي. سو نه وړاندې د غلطه په امنیتي سرتیرو باندې برید وروسته پر لپسې یو اونۍ کرفیو لګول شوی و. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو غوږی له شمالي بدرستان نزو کورمیته. د کورمی له خدایداد خیلو او مسیزو پرته د یو شمیر سیمو کډوالو خپل کلو ته د ستنیدو لړۍ پیل شوې ده. چارواکي وایي د دې کورنیو ستنیدو بهیر به د رواني میاشتې تر دشتمې پورې جاری وي. د دوی په خبره په دې پړاو کې به تر 4000 پورې کورنۍ استنوي. تاریخ اورغزی نور معلومات راکوي.
د قدرتی آفتونو سره مبارزې د ادارې یو مشر مجاهد علي مشال رډیو توای حکومت دا فیصله کړې ده چې د کورمې څومره هم بزای شوي کډوال دي هغه به خپلو سیمو ته په د نومبر میاشت کې ستنول شي.
آرمی چیف صاحب طرف او پرائم منسٹر طرف دوی ټول طرف آر ریو شره دل شره دا فیملی ٹی ڈی پی چیپٹر سره کنا دا مزید نور مو بندو
مجاهد علی تر مخه په کورما کې ل 500 زیات کورانه د فرقای زنه خطو او وسلوال طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو لکبل خپل کورونا پرې خې دی چې په دې کې زیاتره خلک خپل سیمو ته مخکستانه کړی دي. کڅو هم حکومت د اعلان کړی دی چې ټول کډوال به خپل سیمو ته سترول شي خو د هر څه باوجود بیا هم د پاچم کني زنه سیمو ته به د بیزای شوی کډوالو ستنیدنه نه کیږي. زایما شرملک بدی زمان مشال لډیو ته وای د 200 ګنا ده چې حکومت خپل سیمو ته نستنوي.
کورونا ډنګ پک پرتی دی خط پت پرتی دی خلک الکی ته نشد لای بل شي نشد لای هر شي سمونونه ونه پځي پځي پاتې دي نیو سپوري دغه خلک واپسی شوی دی نه رشن ویر کړی دی نه بل شي شته دی هیڅ ته نه کیم شته نه خیمشته هیڅ دراکی نشته دی یو دوست کړه د چلور کوله پرتی دا مو سره زیاته دی خبره ته کوم سیویل جنس سره یو سلو کوي بل سره بل کوي یو کوم سره یو کوي بل کوم سره بل شي کوي.
مجاهد علی وای د پاجم کني کوم ځایونو ته چې د خلکو واپسی بنه کیږي د دې یو غټه وجدا ده چې هلت لا هم پوځي عملیات روان دي او بلدا چې شپږ میاشتې وړاندې د سیمه خلکو خپل رجستریشن هم د هغه سیمه ختم کړی دی. دې زیاته وی چې د سیمه خلق خپل علاقو ته نشي ورتلی تر څو چې هلته پوځي عملیات روان وي.
یوه ډېر فیملی مطلب ممان دي دا وړو وړو کلی دي لکه دوا کورونا درې کورونا یو ځای ته شي دا داسې کلی دي هلته چونکې فرنٹ بارډر دی آرمی پرتا دی
خیبر ایجنسی سره په پولا پاړچم کانی سیمه د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات د کال له 2013 راهیسې روان دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دروندونکو له کورمې نزو مومندو ته د مومندو د ډنډ په شخصي سکول کې لسلو زیات نجونی تعلیم ترلاسه کوي. خلک وای حکومت دا سکول تر خپل واک لاندې راولي او د دې درجه دی تر اتم یا لسم ټولګي ور لوړ کړي. د نجونو ته د قبایلي سیمو چارو دفتر له پروژې سره سم یو استاد هم ورکړی ده. دوی وای نور استادانو ته هم اړتیا لري. شانواز ترکزی نور تفصیل سره.
د سکول ماشومان وای چې هغوی د استادانو د کمی ترڅنګ د نورو ستونزو سره هم مخ دي.
زینب دویم کلاس کې زموږ تعداد سی واد او میسم یو د کتابونو تکلیف هم دی او کتابونه نشته دي.
افشا دویم کې مونږ ته په کار پول هلته جوړ شي او بیا چې سیلاب باران راشي نو بیا مونږ ته میز ګیره شوې هغې ورځ باندې زموږ یې چټي.
او د سکول استاده وای چې همدا سکول وړاندې یو غیر سرکاري ادارې روان کړی و. ولې اوس پاټا سیکرټریټ سره دی خو د ماشومانو کتابونه لا هم نه دي راغلي.
زمانم سایره ناز دی تقریبا مونږ سره 100 تعداد دی او دلته زه چې منوزان لټیچر ایم لکه سب نیم بوکس راغلی دي نیم نه دي راغلی اغه لکه خور دی نو زه چې کله راځم باران نوشي نو ما ته ډیر دي تکلیف زه کتل ته په دې خور باندې پول نشته دي.
د سکول ودانه یو ځای وسیدونکو عالم زیب جوړ کړی ده او هغه وای چې کده نور ودانه ضرورت وي نو هغه به جوړ کړی. حکومت ته باید دغه ودانه په خپل ولقه کې واخلي او دا سکول دی تر اتم یا لسم جمعات پورې لوی کړی.
نو سلو 15 میاشتې ولې بیا تنخواه مونږ د جبه ورکړل نو داغه نه پس بیا چې کوم دا پاټا فاونډیشن والے چې کوم دی غوی را ل وغوی داسې یو کتو نو غوی چې کوم دی نو ولچر د یو ټیچر تنخواه بمنګ ورکو او دا به ان شاء الله 3 اگریمنت دغه سره کو کانټیکټ 3
بل خو د تعلیمي محکمې محمد ایجنسی پوینه چې هغه کوشش کوي چې هم دې سکول ته د دویمه استادې بندوبست وکړي او زیاته کړه چې د کتابونو لپاره چارواکو ته وینا کړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی ودی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په دو بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراري بڼه په مشال راډیو او ویب پاڼې اوریدلای.
مشال راډیو ته تاسو غوږی درنوونکو وخت شوې ده د غرمې دولس نیمه بجې. پامیر ساحل هم را سره موجود دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د جنرال راحیل شریف په مشرۍ د هغه هیواد پوځ نه یوازې د بهرنیو ګواښونو مخنیوی کړی، بلکې ترهګرۍ ته یې هم ماتې ورکړې. نواز شریف بیګا په اسلام آباد کې د جنرال شریف مخخی غونډه کې وویل د جنرال شریف په مشرۍ پوځ د ده په وینا د هیواد ګوټ ګوټ د دولت عملدارۍ لاندې راوست. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي ترهګرۍ ته یې ماتې ورکړې او هغه وسلوالې ختم کړي چې پر ولسي وګړو به یې بریدونه کول. دا خبره نوموړي تېره ورځ د خیبر په باړه کې د شاهد افریدي په نوم د کرکټ لوبغالي تر پرانیستي وروسته د قبایلي مشرانو غونډې ته وکړه. په ننګرهار کې نن سهار شاوخوا لس بجې چاودنه شوې ده د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې، چې پکې څلور کسان ژوبل شوي دي. د حملې ذمواري چانه د منلې. په بلغاریا کې د پولیسو او کډوالو ترمنځ د تاوتریخوالي په پیښه کې شپږ پولیسان ژوبل شوي دي. د بلغاریا کورنیو چارو وزارت بیګاویل په خطر ورځ له ترکیې سره نږدې په یو کیمپ کې هغه محل شوی چې پناه غوښتونکو احتجاج پیل کړ او بیا یې په پولیسو ډبرې وورولې. عراقي چارواکي وایي د بغداد په جنوب کې په موټر بم ځانمرګي برید کې لږ تر لږه اتیا کسان وژل شوي دي، چې پکې زیاتره یې ایراني زائرین ول. پرونی حمله له بغداد شاوخوا سل کیلومتره لرې په بابل ولایت کې د پټرول له یو پمپ سره نږدې شوې ده. اسلامي دولت ډلې پر خپل وپاڼه د دغې حملې ذمواري منلې ده. د امریکایي ځواکونو مرکزي کمانډ وایي د شام په شمال کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې یو سرتېری تر ژوبلېدو وروسته مړ شوی دی. دا د شام په شخړه کې د امریکا لومړی پوځي دی چې تېره ورځ ووژل شو. مصر پوځ وایي په سینا سیمه کې پر یوې پوستې په موټر بم برید کې اته امنیتي سرتېري وژل شوي. دا پیښه پرون د هیواد په شمال کې په هغه سیمه کې شوې چې پکې د اسلامي دولت ډلې یاغیتوب روان دی. پوځ وایي په نښته کې درې بریدګر هم وژلې دي. او د اروپا پارلمان په ټولنه کې د ترکیې غړیتوب خبرو ځنډولو په حق کې رایه ورکړې ده.
پامیر ساحل چې د خبرونو لړنیز تاسو ته وړاندې کولو، زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریالي رابیا کرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوست دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارې کې لیکي چې پارلمان غړو تنخواګانو کې اضافه شوې ده. حکومت لخوا دې لړکې دا جواز وړاندې شوی دی چې تېرو څوارلسو کلونو د پارلمان غړو په تنخواګانو کې اضافه نه ده شوې او د پارلمان غړو ته د کور اخراجات په چلولو کې مشکلات. ادارې زیاتوي کله چې د حکومتي ترجمانې نه د پارلمان د غړو د دولت په حق وپوښتل شو، نو دا جواب مخې ته راغلو چې زیاتره پارلماني غړي منځنۍ طبقې سره تعلق لري. ادارې مخکې لیکي چې اکثره پارلماني غړو لخوا اساسي مخې ته راوستل یو ټوکه وي. دا د افغان خبره ده چې په دې ملک یو تند یو عرب پتی ژوند کوي او د ریاست مخې ته ځان غریب ظاهر کړی وي. ادارې په وینا دا ډېره عجیبه خبره ده چې د پارلمان غړي د خپلو تنخواګانو لپاره اواز پورته کوي او بیا د ولسي وګړو نه دا تمه لري چې په دې خبرې یقین وکړي چې پارلمان غړي د خپلو کورونو خرچو لپاره دا تنخواګانې کاروي. ادارې اخري کلي کې حکومت ته د ولسي مفاداتو لپاره په مهمو معاملو وخت لګول پکار وو. هم دې لړکې جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې حکومت تقریبا یو نیم سل فیصد اضافه د پارلمان د غړو په تنخواګانو کړی ده. د سنبه د کال په بنیاد سلویخ کروڑ روپے اضافي بوج قومي خزانه برداشت کوي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل درې کلی کې پاکستان کې د نوکرونو فارغ مشرانو ته کمپنشن چې ورکړی کیږي نو هغه د اندېښنې وړ دی. سپریم کورټ په دې معاملې اټارنی جنرل او د پنشن د محکمې مشر هم غوښتي. عدالت دا وضاحت ترې غوښتي چې د غریب اولس په پنشن کې څومره اضافه ممکنه ده. ادارې وایي پنشن اخیستونکي وایي چې په لږ پنشن کې علاج او دوایي ممکنه نه ده. د زیات عمر له وجې مشران نور کارونه هم نشي کولی، نو که د حکومت لخوا د کم از کم دومره پنشن ورکړی شي چې نه صرف د اغوی علاج کیږي بلکې کور پرې هم چلوي. ادارې په وینا د خلکو ټول عمر د ملک لپاره کار کړی دی. د عمر په دې برخه کې چې اغوی د سکار کولو قابله پاتې نشي، نو دا د حکومت فرض جوړیږي چې مناسبه بندوبست وکړي چې دوی هم ښه ژوند تیر کړي.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فرایډی ټایمز مجلې د پاکستان فوز مشر جنرال رایل شریف دندې مودې پای ته د رسیدو په تناظر کې د فوز او ملکی منتخب حکومت ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې. هلته رایټرز خبري ایجنس د عراق په موصل کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف او عراقي ځواکونو عملیاتو ته کتنه کړې. په موصل کې د اکتوبر له میاشتې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ضد عملیات روان دي. د دواړو لیکونو مهمې برخې ملي حمیرزاده وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز لیکي د پاکستان وزیر اعظم د پوز مشر د کارموده غزول نغواړي. مجله لیکي وزیر اعظم له پوزي مشرتابه سره په یو شمېر مسلو اتفاق نه لري. د مثال په توګه دغه نه اتفاق په دې اړه دی چې له هند او افغانستان سره تعلقاتو، افغان طالبانو او د هند خلاف جهادیانو معاملې په لړ کې باید سوشي. مجله لیکي وزیر اعظم د ترهګری خلاف جنگ په نوم په سیاستدانانو کې د رشوت خاتمې لپاره پوز او رینجر ځواکونو ته په اختیار ورکولو هم زړه نازړه دي. مجله لیکي مدني ټولنه، میډیا، عدلیه او سیاسي ګوندونه اوس د غیر پوزي آئینی واکمنۍ لپاره یو موټی دي او د پوز لخوا د مارشل لا لګولو صلاحیت هم په تیزی سره په کمیدو دی. بیا د نواز شریف مخې ته په راتلو سره دغه پروسه تیزه شوې ده چې لامل یې د پوز او غیر پوزي حکومت ترمنځ تعلقات کړکېچن شوي دي. مجله لیکي په کابل او کشمیر کې د طالبانو او جهادي ډلو استعمال هم منفی نتیجه ورکړي دي. مجله لیکي پاکستان یو لوی ټولنیز بدلون ته ضرورت لري چې پوز باید د منتخب جمهوری مشرتابه لاندې وي او په خو حکومتداري او د ولس خیر ښېګړې باندې توجه ورکړي. بلخوا رویټرز خبری ایجنس د امریکایي او عراقي او چارواکو له خولې لیکي په عراق کې کورد او شیعه ځواکونو په خپلو کې ترغی وروسته د خپل حرکت د همغږي کولو موافقه کړې چې د عراق په غربي برخو او شام کې د اسلامي دولت وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمو نه د موصل ښار رابطه پرې کړې ده. نه په داسې حال کې ده چې د اکتوبر د 19 راهیسې د امریکا په ملاتړ د موصل ښار نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف له وسلوالو نه د خار واپس نیولو لپاره ځمکني او هوایی مرسته کوي. دا د 2003 کال د امریکا د یرغل راهیسې چې لامل یې د صدام حسین حکومت نسکور شوی په عراق کې د امریکا تر ټولو پیچلې کمپین ثابت شوی دی. د عراق پوز اندازه ښایي چې په موصل کې د 5000 نه نیولې تر 6000 پورې یاغیان دي چې پر وړاندې د عراق حکومتي کورد پیشمرګه ځواکونو او شیعه ملیشو قوي ائتلاف موجود دی چې د سرتیرو شمیرې یو لک دی. د موصل ښار واپس نیول د اسلامي دولت وسلوالو ملا ماتولو لپاره مهم ګڼل کیږي. باور کیږي چې د ډلې مشر ابوبکر البغدادي د شام له پولیسو سره نږدې یو لرې پرتې سیمې ته مخه کړې ده او خپلو جنگیالو ته ویلي دي چې شاتګ نشي کېدی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال اورو ته تاسو غوږی دروندونکو، په عراق کې په موټر بمی بم ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي. تیر مازیګر په شبي برید کې زیاتره هغه ایرانی زائرین ول چې د امام حسین شهادت اصل ویختمې تر مراسم وروسته له کربلا څخه کورونو ته روان ول. اسلامی دولت وسلوالې ډلې د حمله ذمہواری منلې ده. د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو دغه برید غندنه کړې. صفی الله ستانکزی نور معلومات سره.
د بغداد جنوب ته په 100 کیلومتره کې د بابل ولایت په حلاسیمه کې پرونی انتحاري حمله ته باندې او یا زیارت کوونکي وژل. د بابل خاري شورا د امنیتي کمیسون رئیس فلا الخفاجی په سیمه کې رويټرز خبري ایجنسی ته وویل چې لک تر لګه او یا تنه په دې انتحاري حمله کې وژل شوی دي. هغه ویل ډیره وژل شوی ایرانی زیارت کوونکي دي او یوازې لس تنه عراقیان په وژل شوی کې شامل دي.
حدث اليوم هذا الاستهداف تفجير الاجرامي.
الخفاجی وی یو مجرمانه حمله د شمالي په سیمه کې په لوی لار کې وشو. یوا له چاودیدونکو موادو ډکه لارې تیلو په ټانک کې وچاودیده. د برید په پایله کې اویا که اتیا کسان شهیدان شوي دي. ډېرې وژل شوي دي امام حسین زیارت کوونکي و چې بیرته خپلو کورونو ته روان وو.
سلام راجعین الی دیارهم.
د ریپورټونو له مخې انتحاري حمله کوونکي دا حمله له چاودیدونکو موادو د یو ډک موټر په واسطه په یو پمپ سټیشن کې وکړه چې یو رستورانت ته نږدې و او ایرانی زیارت کوونکي ورتلل. عراقي چارواکو چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي کېدای شي د حملې هدف د ایرانی زیارت کوونکو د سورلۍ بس موټر و چې په نتیجه کې څو نور موټر هم په بشپړ توګه سوځېدلې دي. د ایران نیمه دولتي خبري ایجنس اسنا په بغداد کې د چارواکي په حواله ویلي چې په دې حمله کې 50 تنه ایرانیان وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش په اعماق نومي ویب سایټ کې د دې حمله مسولیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې حمله یو وراخي ترسره کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا حمله سخت غندلې ده. دغه وزارت ویاند بهرام قاسمی ویلي چې دا ډول وحشیانه حمله به د تروریزم پر ضد د ایران او عراق په کلکې مبارزې کې کوم خلل رامنځته نه کړي. امریکا متحده ایالاتونو هم دا حمله په کلکو ټکو غندلې او له قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره یې غمرازي ښودلې ده.
له پاکستان خبریدونکو ډان او رسوانې په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې زیاتېدونکي فعالیتونه څېړلې دي. په لیکنه کې راغلي د افغان ولس مشر غنی پر دې سرګندونو سربیره چې ګواکې داعش افغانانو ته لوی ګواښ نه پیښوي دا ډله تر کابله رسیدلې ده. د لیکنې نورې برخې اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
دان وسپان لیکي په کابل کې د ګل پورزه د شیاګانو په یو جماعت کې ځانمرګي برید په افغانستان کې د داعش ډلې پراخیدونکو فعالیتونه ښایي. د افغان ولسمشر د دې ادعاو باوجود چې داعش ډله د افغانانو لپاره کوم ځانګړی ګواښ نه دی، دغه ډله له ننګرهار سر خار کابل ته غځېدلې ده. په دارالعلوم سیمه کې د شیاګانو په باقر العلوم جماعت ځانمرګي برید چې د ماشومانو په ګډون څه باندې دیرش ولسي وګړي یې ووژل، د جولای میاشتې راهیسې پر شیا ټولنې دریم خونړی برید دی. له دې وړاندې د دوو نورو خونړیو بریدونو ذمواري هم یادې سنی سغدریزه وسلوالې ډلې منلې وه. د داعش ترهګریزو بریدونو په شیا اقلیتي ټولنه کې ژورې اندېښنې رامنځته کړې او له دوی سره په حکومت د انتقاد کولو لپاره ډېر ښه جواز دی چې دوی ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلي. مقالیکونکي وایي افغانستان چیرته چې د اقلیتونو ترمنځ ډېره زیاته همکاري وه، اوس پکې له دا قسمه پیښو سره فرقهییزه تاوتریخوالي ته لاره جوړیږي. داعش ډلې په جولای میاشت په کابل کې په هزارګانو ځانمرګي بریدونه ترسره کړل چې پکې لږ تر لږه اتیا کسه ووژل شول. په مقاله کې راغلي دي د طالبانو په پخواني رژیم کې هم زرګونه هزارګان ووژل شوي یا پرې تشدد شوی وو. په پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې هزاره ټولنه په نخښه کیږي چې ذمواري یې طالبان، لشکر جنگوي او داعش پر غاړه اخلي. په کابل، ننګرهار، بلخ او زابل ولایتونو کې د داعش ډلې فعالیتونو حکومتي انتظامیه ډېره اندېښمنه کړې. که څه هم په افغانستان کې د لسیزو راهیسې بدامنی روانه ده، خو د داعش بریدونو په وړومبي ځل دلته کې د فرقهییزه تاوتریخوالي ته لاره جوړه کړې. ویل کېږي چې دا مهال یوازې په ننګرهار کې له 2000 تر 4000 پورې داعش وسلوال دي چې پکې زیاتره پخوانی طالب قومندانان دي او ډېری پکې د پاکستان له اورګزو ایجنسۍ سره تعلق لري.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسېدل پکار
دي. مونږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل.
مشال اوریدل تاسو وګي درنګو افغان حکومت وای له ترهګری سره د سیمایز مبارزې لپاره یې د ګډي ستراتیژي جوړولو کار ته دوام ورکړي. د ملي امنیت شورا وایان تواب غورزنګ بیگا مشال اوریدل تو ویل د ملي امنیت سلاکار تیر ورځ د قزاقستان له بهرنو چارو وزیر سره په خبرو کې ویل د ترهګری په وړاندې د ګډي مبارزې لپاره سیمایز ستراتیژي اړینه ده. تفصیل صفی الله ستانک زیرا کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وی له ترهګرۍ سره د ګډې سیمایزې مبارزې د ستراتیژۍ د جوړولو لپاره هڅې کړې او هیله ده ژر د ستراتیژۍ بشپړه شي. د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو رئیس او ویاند تواب غورزنګ پرون شپه وویل چې د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ افغان مشران د سیمې بیلابیلو هیوادونو ته تللي او په دې اړه ژمنې هم ترلاسه کړې دي.
په لومړنیو تلاشونو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ د افغانستان دولت هیاتونو تقریبا د سیمې 11 هیوادونو ته په تیرو نهو میاشتو کې سفرونه وکړل او هدف د دې سفرونو د همدغه منطقي اجماع او د همدې اجماع په چوکاټ کې د منطقوي ترهګرۍ ضد ستراتیژۍ رامنځته کولو موږ تعهدات ترلاسه کړل، ولې موږ باور لرو چې د دغه تعهداتو د تطبیق مرحله ورسره رسیدلې.
غورزنګ ویل په دې ستراتیژۍ کې به د افغان سرتیرو ملاتړ او د سیمې د هغو هیوادونو یوازې پریښودل چې د ښې او بدې ترهګرۍ سیاست مخته وړي لومړیتوب ولري. که څه هم د امنیت شورا ویان د ښو او بدو ترهګرو تفکیک کوونکي هیوادونو په ډاګه نه کړل، خو له دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سږ کال په وارسا کې د ناټو د کانفرنس پر مهال وویل چې پاکستان لا هم د ښو او بدو طالبانو ترمنځ خطرناک فرق کوي او د هغو وسلوالو پر ضد اقدامات نه کوي چې په پاکستان کې دي او د افغانستان پر ضد جګړه کوي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم تر دې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې پاکستان په دې تورن کړ چې د افغانستان په خاوره کې بریدونه پلانوي او د ښه او بد تروریزم توپیر کوي. د ترهګرۍ ضد سیمه ایز ستراتیژۍ د رامنځته کولو موضوع د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر یرلین ادریسوف سره پرون په کابل کې د لیدنې پر مهال مطرح کړی ده. اخوا د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د ګډې ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره د مرکزي آسیا رول مهم دی او باید دغه هیوادونه خپله ملګرتیا ثابته کړي.
دغه تیر 15 کالو کې د آسیا مرکزي هیوادونو ډیر فعال نه و په افغانستان کې، مګر د داسې یو اجماع د کارولو او د کامن کېدلو لپاره دا د شدید دغه کس او اراده کې پیدا شي د سرحد په دواړو غاړو کې د آسیا مرکزي او افغانستان غزمی وسی او هم زمانم عملیات وسی، دا به فکر کوم زیات مفید وي.
افغان حکومت د کار په پیل کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر راټولېدو ټینګار کړی و او هڅه یې دا و چې دا هیوادونه سره همغږي کړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال اړوند تاسو غوږی دروندونکو د پیښور انتظامی د پاکستان ستری محکمه یعنی سپریم کورټ له پریکړې سره سم د افغان ملی بانک د مارکیټ خالی کولو امر کړی دی. په پاکستان کې د دې بانک منتظم وای ملکیت د افغان دولت نه، نو باید یې ورسخه وانه خستل شي. د موضوع تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
په پاکستان کې د افغان ملی بانک د مارکیټ منیجر سیف الله کجوري وایي چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې 1946 او 1947 کې د دې بانک دغه جایداد د تجارتي حل زل لپاره اخستی وو، ولی په 1955 کې د پاکستان مرکزی حکومت د دوی د پښتنه بغیر دغه ځمکه په خپل نوم کړه. او وروسته 1947 کې دغه ځمکه د پېښور په اوسیدونکو زوار حسین باندې خرڅ کړه. دوی وایي چې دا ملکیت د افغان ملی بانک دی او باید دواړه هیوادونه په دې باندې اړیکې خرابې نکړي او دوی ته دغه خپل ازمکه پریک دی.
د ملکیت افغان نېشنل بانک پاکستان سنټرل ګورنمنټ په 1940 پیدا کې به د غټول خپل سنټرل ګورنمنټ خپل نامه تړولې دي. تاسو نه شوی چې د ملکیت د چا دی کنه؟ د سنټرل ګورنمنټ بیا په 1950 کال کې په نوم د زوار حسین، نو سنټرل ګورنمنټ ورته دغه زمنګ دغه نیمه برخه ازمکه چې 120 مرلې کېږي دغه ازمکه ورته هغه ته په نامه کړی.
بل خو د پیښور اوسیدونکو زوار حسین چې د دغه ازمکه د ملکیت داوا کوي او ورسره قانوني او عدالتي پریکړه هم دي، دو دیرش کالونه د افغان حکومت سره دغه مقدمه کوي. او د دوی وکیل وایي چې د 1947 نه تر 2014 پورې تر سپریم کورټ پورې په هرې عدالت کې د دوی وکیل دغه مقدمه ګټلې ده او اوس د پیښور ځلې انتظامی د دغه بازار د خالی کولو د دوی په حق کې پریکړه کړې ده.
دا کیس د 1984 نه په لټیګیشن کې دی افغان ګورنمنټ سره، دا کیس د سینیئر ممبر بورډ اف ریونیو سره پېښور سره کې التم بیلو دي، دغه نه علاوه په پېښور کورٹ کی ہم دزل بیلو دیدا. سپریم کورٹ آف پاکستان کی وہ ریسنٹلی 2016 کی ثاقب نثار سے ججمنٹ دے التے ہم بیلو دیدا، نو دا غریبان ڈیزت پازاب شو ټول عمر هم په دې منډه تکل کې تیر شو. اوس شکر دی د ډي سي پېښور په مهربانۍ سره اګیله د دې د قبضې ورکولو اډر ملو شوی دی. پوره من قبضه حواله کوي ورکوي نه.
بلخو د بازار دکانداران وایي چې دلته کې غریب دکانداران کار کوي او باید هغوی سره هم انصاف وکړي شي او باید دواړه هیوادونه دي د یو بل په ملکونو کې د اولسونو پام وساتي.
دې مارکیټ کې خدای نخواسته دا دکانداران بے دخل شي نو پورا پاکستان ته د نقصان رسی. ځکه چې دلته د ګوجری نه مالونه راځي، د فیصل آباد نه راځي، د لاهور نه راځي، د پنډۍ نه راځي. نو موږ دا غواړو چې موږ سره کوم انصاف وشي. دې سره کم از کم هر کور سره لس پنځلس افراد دی نو ډېرو خلکو ته د نقصان او پریشانی رسی. دواړه مسلمانان رونه دي او بل دواړه خپلو کې پښتو کې یو بل سره پیژني چې هغوی دی هلته قدر کوي او هغوی دلته قدر کوي. دې نه چې څومره نقصانونه رسی او جوړېږي او نفرتونه پیدا کېږي دا بیا ډېر مودو پورې نه ختمېږي.
په پېښور کې افغان قونسل جنرال عبدالوحید پوان هم نن د دغه بازار دوره وکړه او وی ویل چې دا خبره به دوی د پاکستان حکومت سره اوچته کړي او تمه سرګنده کړه چې د خبرو اترو د لارې به دا ستونزه هواره کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خنمال یو کافی راغله په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو نه ته بابا یې څه په خواره ځای خور دی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال اړتیا تاسو غوږی له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز او ورسپانه لیکي په هغه هیواد کې د خوځو حقوقو خوندیتوب لپاره د لا زیاتو اقداماتو اړتیا ده. ورسپانه دا لیکنه د ملګرو ملتونو د خوځو چارو ادارې او د بینظیر بټو انکم سپورت پروګرام یا د مرستندوی پروژې ترمنځ د مفاهمت د یو یاداش په لاسلیکولو په اړه خبره کړي چې نور برخې د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. ډیلی ټایمز رسپانډ لیکي چې د خزو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د بینظیر بټو د مالی مرستو پروګرام ترمنځ د مفاهمت یو یاداش لاسلیک کول خبر پرمختګ دی چې د سره با په پاکستان کې د خزو پیاوړتیا کې ډیره مرسته وشي. خو د رسپانډ په خبره تر سو پوري په پاکستان کې د خزو د حالت خبره ده نو هغه د بد مرغه خنه ده او په هغه هیواد کې خزي په منظمه توګه له خپل حقوقو څخه محرومه پاتې شوې دي. رسپانډ لیکي چې په پاکستان کې خزي محفوظ نه دي، دوی په مختلفو طریقو ځپل کیږي، کله د غیرت په نامه، کله د سوارۍ په نامه او په ځینو وختونو کې د روایتو په نامه زورول کیږي. ورسپانې په ټولنیزو ویبپاڼو د مشهوري اداکاري قندیل بلوچ د وژنې حواله ورکړي چې خپل رور د غیرت په نامه وژله. ډیلی ټایمز ورسپانې لیکي چې په پاکستان کې د ښځو حالت ښه کولو لپاره کوټلي ګامونو ته اړتیا ده او د حکومت لخوا کوم ګامونه اخیستل شوي هغه د ټولنې محافظه کارو رد کړي دي. ورسپانې د بینظیر بټو د مالی مرستو پروګرام په حواله لیکلي چې د دې پروګرام هدف ښځو سره مالی مرستې کولو چې خپل کورنۍ وساتي. د دې ترڅنګ د پنجاب حکومت پر ښځو د تشدد مخنیوي قانون منظوري هم ورکړي. ورسپانې لیکي چې په ټولنیزو ویبپاڼو د ښځو حقوقو لپاره په موثره توګه اواز پورته کیږي او په خلکو کې پوهاوي لپاره کمپاینونه هم روان دي. ورسپانې د پاکستان دستاویزي فلمونو ډایرکټري شرمین اوبات چنوي چې دوه وارې د نړۍ مشهور آسکر جایزه ګټلې پاړه لیکلي چې د هغې دوه دستاویزي فلمونو له وجې د ښځو پر مسلو خبرې شروع شوې او مدني ټولنو سره سره حکومت هم مجبور شو چې د دغه مسلو هوارولو لپاره ګامونه پورته کړي. ډیلی ټایمز ورسپانې لیکي چې نړیوال ادارې لکه ملګری ملتونه او نړیوال بانک د ښځو حقوقو او دې سره تړلې پروژو لپاره ځانګړي پانګونې لري. کچره پاکستان نړۍ ته په رښتیا وخی چې د ښځو حقوقو او حالت ښه کولو لپاره کار کوي نو نړیوال به دغه پانګونې هغه هیواد ته ورکړي. ورسپانې د دې مثال هم ورکړي چې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او بینظیر بټو مالی مرستو پروګرام ترمنځ د مفاهمت یاداشت لاسلیک شو او دې سره به د حکومتي هڅو سره ډېرې مرستې هم وشي. ډیلی ټایمز ورسپانې د مقالې په پای کې لیکلي که څه هم په پاکستان کې د ښځو حقوقو لپاره کار کول ډېر ګران کار دی خو په ټولنه کې پوهاوي لپاره هلې ځلې په دوامداره توګه جاری وساتلې شي.
پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند.
خو افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وایف هم روانه وي. پولیس والا قضا ته ډېر وایم چې زما وایف ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه نشته چې مونږ یو چرچ وځو. آخر ولې
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې اقلیتونو ته فکر ورکوي
د بلاستنی موږ په خپل د او چرچونو د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ نهه نیمې بجې.
مشالو ته تاسو غوږی درنو درکو د رواني غړي د اخیری رپورت په لور تاسو پام را ګرځوم. د افغانستان ښځو شبکه وای ژر به په عدالت کې دفتر پرانیزي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره به قانوني مشورې ورکوي. دا خبره د دې شبکې مشرانو تیره ورځ په جلال آباد کې پر ښځو د تاوتریخوالي مخنیوي نړیوالې ورځې غونډې ته وکړه. نور تفصیل باز محمد عابد راکوي.
په ننګرهار کې د افغان ښځو د شبکې مشر خانقاه غرمل وویل چې د افغان ښځو شبکه به د استیناب په محکمې کې دفتر پرانیزي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د کموالي په لار کې به مثبتې لاسته راوړنې ولري.
د افغان ښځو شبکې وکولی شول چې په خپله په محاکمو کې خپل دفتر جوړ کړي. زمونږ خویندې به هلته فعالیت کوي او هلته به مشورې ورکوي، هلته به عریضې نوشته کوي چې هر قسم مشکلات وي د خویندې په وړاندې، حتی د ورونو ته هم وي. نو زمونږ دفتر په محکمه کې انشاءالله په دا دوه درې ورځو کې به افتتاح کیږي. زمونږ مدافع وکیلان یعنی د خپل وسې نه به زیات کوشش کوي چې هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وایي چې د هر چا دا مسولیت جوړیږي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي په کمولو کې برخه واخلي.
دغه شومه پدیده چې کومه تاوتریخوالي پدیده ده او دا زموږ د ټولنې په فرهنګ کې ګډه شوې ده او د اسلامي د احکام او د ارزښتونو سره په مغایرت کې ده. هغه ادارات کې دولتي دي او غیر دولتي دي، هر فرد به د سره په ګډه باندې حل ځای کوي تر څو وکولای شو چې دغه منګه کچه راټیټه کو یاد امینځي وسو.
د ښځو چارو ریاست کې د فرهنګي چارو مسول تورپیکي شنواری له ښځو سره د تاوتریخوالی لوی لامل په افغانستان کې جنگونه او د تعلیم د کچې کمواله غنی.
د جنگونو په حال کې تبن دا واضح خبره ده چې تعلیم او تربیه کچې بيخي صفر ته رسیدلې ده. نو دومره آگاهی عامه زمونږ ورونه نه لري. نو زیاتې خويندې زمونږ د بازي تاوتریخوالی قرباني کیږي. دې په خاطر چې د مخنیوي وکړو نو دغه کمپاین نه موږ پلار یاچ.
سره لدې چې لخصو سره د تاوتریخوالی د کمولو په لار کې دولتي او غیر دولتي ادارې د تیرو اوګدو کلونو رئیس کار کوي. غلاهم د ننګرهار په لورو پرتو ولسوالیو کې د ښځو په وړاندې ډول ډول تاوتریخوالی موجود دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
درنو اوردونکو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږ وای او د خبرونه په پای کې درته د سیتا کاسمی په غو کې دا سندره دروړو. خو د مشال راډیو خبرونه به تر ماخام شپږو بجو پورې دوام لري او په بل خبرونه کې به هم تاسو په خدمت کې حاضر یم.